د سیاسي فرهنګي او ټولنیز جرګځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرسیرونکی محمد شریف زدران د حجره د ارزښت پاړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کیږي، له بهر نه میلمنه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نسی او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جلا کوټې او اتاق په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نورې فرهنګي، ټولنیزې او مذهبي پرېکړې هم کیږي. بیا هم سرسیرونکی محمد شریف زدران:
د جلی د غوښتلو لپاره روی باران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خزه کور ته داخليږي ولی سپینګیری په حجره کې کینی او په حجره کې بیا د جلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو خپل فیصله دغه جلې چې تاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلان کې ځوان ته راکې او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصمیم هم په حجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په حجره کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په حجره کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی حق دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا دیره په نور ملتونو کې به هم شاهد وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هیوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هیواد لیدلی دي. په 20 هیواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس پر رنگینیو کې ډوبېږي. ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې. هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو، او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي، په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا ستار زوي، د چا منګیز زوي، حتی بعضي خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یو کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی، بیا هم سلیمان خپلواک ته وکیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسو وګورو، نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 کالو ته رسیږي یا دغې نه کم عمر کې، بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي، او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ لپاره یا د ژوند د تیرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي، هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي، او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان، او تر اخره حده پورې چې د دوی آبا و اجدادي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي:
که چیرې موږ تاسې فکر وکړو، بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي، د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالېږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي. او دغه دې تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشو چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې ادیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د خارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپو نجیب الله اریوبی راته ځواب کړي.
د دې ځل سولته ولا غ بیگانه وي، خځې نشي کولای خپل کاروبار وکړي، کبیټه کې بيبي کولای شي هر څه په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بيټي په نوخه تبن دومره عصري نه وي، توشک پردې او د شین کلري ترنګونه سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بيټکونه د خپل کور نه مګه بيټک منظم صحیح جوړوي. یا وطني قالني بیا خارجي قالني ورته پرچوي، خپل کوټونه چې ورته وو سیغنه بيټک منظم جوړوي.
ښاغلی اریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساتو چدور نا اپ دکمن پورشا، ساتو چدور نا اپ دکمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساتو چدور نا اپ دکمن پورشا، ساتو چدور نا اپ دکمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما گل گل زوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پبارو دو کشل دتر دو مینے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پر دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان دامنو جگ میں اور کنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمے وجو تمے جامے تمے گریوان وطنا تمے وجو تمے جامے تمے گریوان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا